د ماسپښین دوی بچې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شبر کوربایم په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې تر خبرونو وروسته د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د بریتانیا او چین د اساسو سرګندونی خبرو چې په افغانستان کې د سولې پر بهیر شغیدل دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې د سر خبر دادې چې په نوې ډیلی کې نن جوال وته کلی و دیوال سره ولګیده او وری واخیس چې لښ تر لښ لاسنه پکې مړ شوې دي. د دې یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنی خبرونه لمرزه احمد زی څخور.
د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر نن دی ولور پوری هیئت په مشرۍ د آذربایجان پلازمینه باکو ته ورسید. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري او د روسي او افغانستان د قانون د حاکمیت ګډو ځواکونو په تازه عملیاتو کې سبان د شپږ سواتونه اپیم نیولې دي. پوره خبرونه ټاکل شوی دی. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آذربایجان له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرسیل ویان خیرالله آزاد آزادی رادیو ته ویل چې ښاغلی غنی به د آذربایجان له چارواکو سره د لاجورد لارې په اړه هم خبرې وکړي.
تمرکز ما به بحثی چی از راه ترانزیتی لاجورد است، چون تجارت آذربایجان خیلی مهم است.
لاجورد هغه لار ده چې افغان چارواکي د وریښمو لارې بدیل یادوي او په وسیله افغانستان له اروپا سره ترانزیتي لار پیدا کوي. بل لور ته د جمهور ریاست خبر پاڼوي چې ولسمشر سره په دغه سفر کې د کابینې او شمیر سکتوري وزیران هم ملګري دي. آذربایجان ته د ښاغلی غنی د سفر یو ورځ دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د دفاع وزارت د ویان مرسل جنرال محمد راتمنش نن آزادي رادیو ته ویل دغه ولسوالۍ ته ځانګړي ځواکونه رسیدلي دي.
زموږ کوماندو خاصو قطعاتو هلته استه. هلمند فعلا د مونږ د اردو تر کنټرول لاندې دی. مونږ په هلمند کې په سنگین، خانشین او نورو ځایو کې ساوردونه لرو او هلته د مخالفینو د ځپلو دپاره مونږ خپل ټول ترتیبات نیولې.
له دې وړاندې دفاع وزارت ویلي وو چې وسله وال مخالفینو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او طالب وسله والو ترمنځ جګړو زور اخیستی او د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتلوی که جګړه کنټرول نشي دا ولایت به د کندوز له برخلیک سره مخ شي. د روسي او افغانستان د قانون د حاکمیت ګډو ځواکونو په تازه عملیاتو کې سبان د شپږ سواتونه اپیم نیولې دي. د روسي د مخدره موادو د کنټرول د خدماتو ادارې مشر ویکتور ایوانوف نن په ماسکو کې خبری کنفرانس وویل چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیسو د روسي له لورې د معلوماتو پر اساس دا مواد نیولې دي. د انټرفاکس خبری اژانس د راپور له مخې دغه اندازه مواد څو ورځې وړاندې د بغلان په دوشي سیمه کې نیول شوي دي. ایوانوف زیاته کړې چې دا مواد په لاری موټر کې ځای پر ځای شوی وو او ترکیه ته لیږدول کېدل سوله هغه ځای اروپایي هیوادونو ته واسول شي. او بیړنۍ پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې افغان حکومت سکل ژمی بیړنۍ پیښو ته سل میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې. وایس برمک دغه سرګندونې نن د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې. ښاغلی برمک زیاته کړه چې په سکل ژمی کې بیړنۍ پیښو ته د رسیدو په خاطر یوه اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ځانګړې کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان دفاع وزارت لرې پرتو سیمو ته د مرستو د انتقال لپاره هلیکوپټرې په پام کې نیولې دي. دا په داسې حال کې دا چې په تیرو ژمو کې په پنجشیر، بدخشان، سالنګ او یو شمېر نورو سیمو کې واوري وخویدي خلکو ته د سر او مال زیانونه واړول. د کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به زما همکاره فرشته جلال زی تاسو وړاندې کړي.
امریکایي پوځي بو برګډال بچی په افغانستان کې لخپل پوسټې تشتیدل او ډیره مدته طالبانو برمته کړی ونن په شمالي کارولینا کې د پوځ محکمې ته درېږي. د امریکا پوځ پروستیو کې ویل چې بو برګډال په افغانستان کې لا درک شوی او 15 کاله د طالبانو په برمته کې تیر کړل. له پوځ د تیښتې او د دشمن په وړاندې د ناوړه چلند په تور محاکمه کیږي. کچېری برګډال په محکمه کې مجرمو پیژندل سي د ناوړه چلند لامل په عمر قید او پوځي خدمت د تیښتې په جرم په 15 کاله بند محکومېدلی شي. بوبرګ جال په 2014 میلادي کال کې په ګوانتنامو کې د طالبانو له 15 بندیانو سره په تبادله کې آزاد شو چې بیلابیل نظرونه یې پیدا کړي دي. د بوبرګ جال یو شمېر مخکنیو همکارانو پر هغه تور لګولی چې د دوی ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی و، ځکه له خدمته تر تیښتې او له درکۍ وروسته ګڼ شمېر پوځیان مجبور شوي وو چې د ده د موندلو لپاره په خطرناکو سیمو کې عملیات وکړي. د ایران د بارنوی چارو وزارت نن ویل چې د سیمه ایزو لانجو د حل لپاره غواړي چې له خپل رقیب هیواد سعودي عربستان سره مخامخ خبرې وکړي. ایران او سعودي عربستان په سوریه، عراق او یمن کې د روانو بحرانونو په ارتباط مخالف دریځونه لري او له بحرین تر لبنان یې مخالفتونه څرګندي. ایران د سوریه او عراق د حکومتونو ملاتړ کوي او دواړو هیوادونو ته د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په مبارزه کې پوځي مشورې ورکوي. سعودي عربستان په سوریه کې د رژیم د مخالفو وسلوالو ملیشو ملاتړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند حسین جابر انصاری پر نوویل چې د سعودي عربستان نوی سفیر به ډیر ژر په تهران کې کار پیل کړي. انصاری وویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پوځي عملیات کوي باید احتیاط وکړي او د هغو هیوادونو خپلواکۍ او د ځمکې بشپړتیا ته درناوی وکړي چې پوځي عملیات پکې کوي، خو مخامخ پر سعودي عربستان نیوکه ونه کړه. په نوی ډیلی کې ننیوالو تکه له یوه دیواله سره ولګېده او ور یې واخیست چې لږ لستنه پکې وژل شوی دی. د هند امنیتي ځواکونو یو ویاند ویلي چې د الوتکه د سرحدي ساتونکي ځواک وه چې د رانچي ښار ته تر الوتو څو دقیقې وروسته یې سقوط وکړ. په الوتکه کې سپاره کسان هغه تخنیکي مامورین وو چې ختیځ ښار رانچي ته تلل. د الوتکې د سقوط دلیل لا نه دی څرګند شوی. د روسیې څارونکو نن د یوې خیریه ادارې د ګڼ شمېر مامورینو کورونه تلاشي کړل. د اوپن راشیا په نوم د خیریه اداره د روسیې پیژندل سوي سرمایهدار او د کرملین منتقد میخایل خودروکوفسکي چې په تویت کې اوسي جوړه کړې وه. د خیریه ادارې نن وویل چې د مامورینو کورونه یې په 2003 میلادي کال کې له هغې پیښ سره په تړاو تلاشي سوي چې په پایله کې خودروکوفسکي زنداني شو. د روسیې د څارونکو ادارې مشر دا خبر تایید کړی دی. د اوپن راشیا خیریه ادارې مدافع وکیل پر ټویټر ویلی چې د لشتلژ او کارکونکو کورونه تلاشي شوی دي. خودروکوفسکي چې اوسمهال ډیر په لندن کې اوسي نن پر ټویټر وویل د پوتین ځینې کارونه د اټکل وړ شوي، نو لشتلژ په دې کې ثبات لري. او روسیه پرون خبرداری ورکړ چې د نارت سټریم په نوم د غاز پایپ لاین پروژې لغوه کېدل به چې د روسیې د بالټیک سواحلو غاز جرمني ته لېږدوي یوازې اروپا ته تاوان ورسوي. د روسیې د اقتصاد وزیر الکسی اولیوکایف پرون په بروکسل کې وویل چې دواړو خواوو د دې پروژې په قانوني، تخنیکي، اقتصادي او مالي چارو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. الکسی اولیوکایف وویل چې دا پروژه په اروپا کې د انرژي د اعتدال او امنیت لپاره ډیره مهمه ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د بریتانیا او چین استازیو د ملګر ملتونو امنیت شورا ته ویلي دي چې په افغانستان کې د ثبات یوازنۍ لار د سولې بهیر دی. په دې خبرونه کې به وړاندې تاسو د هلمند امنیتي وضعیت هم خبر کړو چې حکومتي او امنیتي چارواکي ډیره اندېښنه نه ورته ښکاره کوي، خو د ولایتي شورا غړي د هلمند وضعیت ته ډیره اندېښنه څرګندوي. د انصاف په لټه 19 پروګرام کې به واوري.
دا 15 کال دی چې زه د پاره سرګردان یم، زم او رازم د دې لپاره زه لغوه غواړم چې د شرکت کامل لغوه شي او مکتوب واخلم.
دغه کس چې یو شرکت لري د هغه د لغوه کېدو له خاطره دا 15 کال دی چې هڅه کوي. په دې اړه په تفصیل په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. او دا ساده یو اوریدونکو په اونیس پروګرام کې ساسو په شخص سره شوی پیغامونه خبرو. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر وایي د سولې پروسه په افغانستان کې د دایمي ثبات راوستلو لپاره یوازینۍ لار ده. د چین استازي هم په دې باور دی چې د افغانستان د شخړې د حل لپاره باید د دې هیواد د سولې له پروسې کلک ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د بریتانیا او چین د سفیرانو د ویناو مهمه برخه د رضوان مراد پور راپور کې اورو چې د لویدیځو آژانسونو په استناد یې چمتو کړی.
په ملګرو ملتونو کې د برتانیې او چین استازو تیره شپه د امنیت نړیوال شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه ویناوې وکړې. د برتانیې سفیر ماتیو ریکرافت په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې نړیوال ټولنه د یو باثباته او امن افغانستان ملاتړ کوي. نوموړي ویل د یو باثباته افغانستان راتلونکی له دوو مهمو مسئلو سره تړلی چې امنیت او اقتصادي وده ده. خاغلی ریکرافت ویل که څه هم چې روان میلادي کال په افغانستان کې لوی امنیتي چیلنجونه او ستونزې وې، خو د هغه په خبره افغان امنیتي ځواکونه وښودله چې هغوی د داسې چیلنجونو د مقابلې توان لري. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې استازي د سیمې له هیوادونو سره د ښو اړیکو د ساتلو او د سولې پروسې د بیا پیل لپاره د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس هڅې وستایلې. د ټاپي پروژې د احمد پړه په ملګرو ملتونو کې د برتانیې استازي ویل د دې پروژې افتتاح او خودله چې دا پروژه د ټولې سیمې لپاره څومره حیاتي اهمیت لري. ماتیو ریکرافت یو ځل بیا له افغانستان څخه د برتانیې د مالی او سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او د افغانستان له خلکو نړیوالو ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د چین مرستیال سفیر هم د امنیت نړیوال شورا ته د افغانستان په اړه څرګندونې وکړې. وانګ مین له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ وکړي. نوموړي وویل د افغانستان ټولې سیاسي ډلې باید ملي ګټې په پام کې ونیسي. وانګ لین د غراس پر نړیوالو ټولنې غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي چې وتوانېږي ښه حکومتداري رامنځته کړي. د چین استازي ویل پیکینګ هیله مند دی چې د سیمې هیوادونه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې په برابرولو کې خپل رول ترسره کړي. د هغه په خبره چین چمتو دی چې په دې برخه کې لازمه همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره پر طالبانو بندیزونه پر ځای وساتل او په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا او چین استازیو د افغانستان د ثبات لپاره د سولې بهیر مهم وبله او دا یې حل لاره وګڼله. بل لور ته افغان او پاکستاني چارواکي د سولې د پروسې پر بیا پیل او د مدني ټولنو شوراګانو او امنیتي ادارو ترمنځ خبرو پر دوام تاکید کوي. دا خبرې د دواړو هیوادونو استازیو په کابل کې لپولې اخوا په نامه په یو غونډه کې وکړې. افغان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور پر ټینګښت ټینګار وکړ او وی ویل چې د سولې په برخه کې باید ګډې هڅې وشي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پورا پور کې.
د سولې د مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی له څرګندونو وروسته ځینو افغان او پاکستانی چارواکو هم د دې پروسې په بیا پیلېدو تاکید وکړ. افغان او پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پولي اخوا په نامه یوې ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ټینګښت تاکید وکړ. دا ناسته چې د ډیورن په نامه د مدني ټولنې لخوا جوړه شوې وه، پکې د سولې په پروسه کې د جمهور رئیس سلاکار قطب الدین هلال وویل د دواړو هیوادونو د مشرانو رښتینې هڅې کولی شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي.
زه ډاډه یم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رښتینې اړیکې کولی شي چې سوله ټینګه کړي، خو تر هر څه لومړی باور ته اړتیا ده، له هغې وروسته د سولې لپاره نورو اقداماتو ته.
شاوخوا لس ورځې مخکې اسلام آباد ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ژمنه کړې چې ډیر ژر به له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل شي. پاکستانی چارواکي وایي دا ډول ناستې کولی شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه کړي. دوی وایي په همدې توګه به د دواړو هیوادونو استازو ته زمینه برابره شي چې د سولې د ټینګښت لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. په جوړې ناسته کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وویل د افغانستان ثبات کولی شي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې پراخ کړي.
The Pakistan government is fully cognizant of the fact that only
the Pakistan hukumat par de haqaiq o po de che da Afghanistan sola kawale shi de simi iqtisadi praghtiya ta zamina barabara kadi. Afghanistan o Pakistan dwaada de tourism qurbani di. Mung bayad de simi hiwadun ta warasaw che de yow bal pa koronayo charo ke de na lasohane par palisay amal wakdi.
Hamdaranga pa Afghanistan ke de Inglistan safira Kiran Paris wai da Afghanistan o Pakistan sabat warta muhim de aw ka pa de barkha ke marasto ta zarurat ehsas shi hiwad hazir de che wai kadi.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د هلمند د ولایتي شورا په وینا د هلمند د 14 ولسوالیو په 15 ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې تازه د مزواکونه هلمند تاسوولې دي او هلته شی لا سراوړنی لري. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس به هم هلمند ته ورشو او له هغه ځایه به د تازه امنیتي وضعیت په اړه خپل خبريال واورو. د هلمند د ګرشک ولسوالی کې د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره چارواکي د ولسوالی بهر د امنیتي پوسټو ته جوړېدو خبر ورکوي، خو په ورته وخت کې وایي چې وسلې او مهمات ورته پکار دي. دا ولسوالی د کابل هرات پر لوی لار پرته ده چې مهم ستراتیژیک موقعیت لري. الیاس دای راپور لري.
ورسته لغه چې د ګریچ کولوسوالي د زمبولیا او میرمنداب اړوند یو شمیر سیمې د وسلوالو لاس ته سکوت شوه، اوس د ګریش دولتي مسولین د ګریش د بازار څخه د باندې د سربند په نوم سیمه کې امنیتي کمربند جوړوي. د ګریش کلسوال محمد شریفای په سربند او نورو سیمو کې په دې خاطر کمربند جوړوي چې بازار ته د وسلوالو د تګ مخه ونیسي.
موږ غواړو چې په دوه ساحو کې چې د بند غرس شرق طرف تي او بل غرس طرف تي غواړو چې موږ دلته نوي پوسې واچو د پولیسو او دا تکیه کړو. او موږ یو مشکل لرو چې موږ دغه ټولې چې پیلن لرو دغه سلاوي نه لري چې دا سلاوي چې تکنیسي لکه دا شکو یو کو یاکو راکټو او کلاشو کوپونه دغه چې تکنیسي او تعمده شي نو موږ باور یو چې موږ خپل صحه ساتل شو.
ولسوال زده رډ ټول په تیرو دریو ورځو کې د وسلوالو سره په مخامخ شوته کې یو وشتنه افغان سرتیری چې ډېر محلي پولیس ته وجل سوی دي. محمد شریف د څلويشتو په شاوخوا کې د وسلوالو د وجل کېدو خبر هم ورکړ. د ګریش کې قومي مشر عبدالخالق وای امنیتي ځواکونو نږدې 10 کیلومتره د ګریش د مرکز لور ته په شاتک کړی دی. عبدالخالق خان د حکومت څخه د ګریش د امنیت د ټینګښت د پاملرنې غوښتنه وکړه. د ول کچيري د ګریشک امنیت نور هم خراب سي د کابل هرات لوی لار ورسره نامن کیږي او امکان لري بيخي د مسافر پر مخ بند سي.
خو د ولسوالي لکه څنګه چې مهمه ولسوالي د دولت په ساته باندې ستراتیژیک ولسوالي د لوی ولسوالي د دشمنم په فهمدغه اندازه باندې توجه ورته کوي. نو کچيري دولت توجه ورته ونه کی تزدمي قوتونه را نسی دغه تجهیز نسی اكمال نسی امکان لري چې د ګریش ولسوالي د ستون سر مخامخ سي خصوصا عمومي شارع چې د هرات فراه کندهار د شاچ دا بند سي. نو د زومبلي مرمنداب خلک غواړي چې زومبلي هرڅه جرمي برته ونیول سي تر څو د دشمن پلانونه شند سي.
ته چارواکو د معلوماتو لمخې د هلمند په 15 ولسوالیو کې جنگ روان دی. د خانشین په شمول واشیر سنگین مارجه او ګریش کې هم جګړه روانه ده. کتون کې وای کچيري سنگین او ګریش کلسوالي سکوت وکړي. د هلمند په شمال کې پراخه غرنۍ سیمه او هواري دښتې د وسلوالو د اوسېدو ښه امکانات لري او د غزا کولای سي پاسنۍ د لشکړګه پر شر فشارونه تداوم ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د هلمند په 15 ولسوالیو کې امنیتي ستونزې شته. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم عتل هم نن ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند جنگ ته باید تدابیر ډیر شي او دا کنه د په وینا دا ولایت په بشپړ توګه سقوط شي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې هلمند ته تازه دمه عسکر استولې دي او په روسي جګړو کې شیلا سراوړنې لري. یوسف خان چتران له کابل راپور لري.
د کندوز له سقوط درې میاشتې وروسته اوس د سندخني موجود دي ک افغان امنیتي ځواکونه په هلمند کې روانه جګړه کنټرول نکړي دغه خار به هم د کندوز له برخلیک سره مخ شي. د هلمند ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې دوه میاشتنۍ جګړو وسلوال مخالفین پیوړی کړي او اوس د خار په شمول د دغه ولایت غنی سیمه تر جدي ګواخلاندې دي. د ولایتي شورا رئیس کریم عتل ازادي رادیو ته ویل چې ک هلمند ته په زیات اندازه تازه د مزواکونه او اکمالات ورونه رسیږي دا ولایت به سقوط وکړي.
عملاً په 15 ولسوالۍ کې او همدارنګه د شار په سلرم اوځي باندې جګړه روانه ده. مهر ورځ د دې جګړې نتیجه ډیره سخت خرابوي. نو چې کله د شار نږدې سیمو ته جګړه رسیږي په دې کې شک نشته چې بلاخره به د هلمند نورې ولسوالۍ هم سقوط کیږي. دا جګړه به رسیږي شار ته او شار به هم سقوط ورسره کیږي.
ښاغلی عتل وایي چې دا جګړې په خانشین، موساکلا، نوزاد، مرجی او سنگین ولسوالیو کې دي چې وخت نا وخت د وسلوالو مخالفینو ولکې ته هم لویدلې دي. تیره ورځ د هلمند مرستیال والی محمد جان رسولیار ویلي وو چې د ملي اردو له مرکزونو پرته د سنگین ولسوالۍ ټولې برخې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. هلمند د افغانستان یو لولوی او ستراتیژیک ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې له پاکستان او ایران سره ګډه پوله لري. له دې وړاندې د هلمند مرستیال والی جمهور رئیس غنی ته په یو پرانیستي لیک کې هلمند د ګړنګ په غاړه بللای او ویلي دي چې کدا ولایت یو ځل د طالبانو لاسته ولوید بیا نیول یې خوب خیال او محال کیدی شي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د هلمند سقوط خطر ردوي وایي چې هغه ولایت کافي اکمالات لګلې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنیش د سیشن بپورس ازادي رادیو ته ویل چې هلمند اردو تر کنټرول لاندې دی او خیل استراوړنی لري.
د موږ کوماندو او د خاصو قطعاتو هلته استا هلمند فعلا د موږ د اردو تر کنټرول لاندې دی. موږ په هلمند کې په سنگین، خانشین او نورو ځای کې موږ د اردو نه لرو او هلته د مخالفینو د ځپلو د پاره موږ خپل ټول ترتیبات نیولې او هلته مونږه مخکیو.
بل لورته په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت مسولین وایي چې په هلمند کې جګړه افغان ځواکونه په مخ پیایي، خو دوی سلا مشورې ورکوي او ملاتړ کوي. د دغه ماموریت ویان مایکل لاهورن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، د قاطع ملاتړ ځواکونه د تل په څیر هماغه د امنیتي ځواکونو د روزنې مشورې او ملاتړ دنده پر مخ بیایي. د هلمند په ولسوالیو کې جګړه امنیتي ځواکونه پر مخ بیایي. په یو شمېر ځایونو کې کمزوري شته، خو په مجموعي ډول د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه تر ډیره د قناعت وړ دي. زموږ تمرکز د قول اردو په مرسته او د افغان ځواکونو په تجهیز او روزنې دی. د برېټانیا دفاع وزارت هم ویلي چې یوه ډله ځواکونه یې د هلمند شورابک اډې ته بیرته ستانه شوي تر څو هلته امنیتي ځواکونو ته مشورې ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند جنګ نړیوالو تراګرو پلان کړی او په کې چچني، یغور او عربي جنګیالي جنګیږي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. البته د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې تر دونی مو بجو مخته ازادي رادیو ته ساسو یو شمیره رسیدلې اس ام اس ولولو، خو امنیتي موضوعات پسې تعقیبو. د کونړ ولایت مرکز اسداباد پر دوه امنیتي پوسټو پرون مازیګر وسلوالو مخالفانو بریټ وکړ. ل بریټ وروسته د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمن نشته پیل شو چې د عین شاهدانو په وینا نشدې 2 ساعته دوام وکړ. ل کونړ روح الانوري راپور لري.
مازیګر څلور نیمې بجې ویلمر په پریوتو و چې وسلوال مخالفینو د مروري ولسوالۍ اړوند د سریکوهی په هغو امنیتي پوسټو ناڅاپي برید وکړ چې کومې دوه میاشتې وړاندې د اسداباد امنیت لپاره جوړې شوې وې. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې په نخته کې یوازې یو سرتیری ټپي شوی او په مقابل کې یې لسو وسلوال مخالفینو ته مرگ جوبله اړولې ده.
مخالفین 4 کشته داره، 6 زخمی داره. شهرتش در رسیده باشد.
څلور مخالفین وژل شوی او شپږ ټپین شوی دي. بشپړ شهرت دوی ته نه دی را رسیدلې، خو ویل کیږي چې په وژل شوو کې دوه تنه د کوزی پښتونخوا د باجوړ اوسیدونکو دي. د نور شهرت په درته سبا وایو، د افغان ځواکونو نه یو تن ټپي شوی دی. هغه وای په امنیتي پوسټو د راکټ لګیدو لامل اور بل شوی وو او دواړه پوسټې د دولتي سرتیرو په لاس کې دي. د اسداباد مرکزی روختون مسولین هم وای چې دوی ته د شپې تر 11 بجو یوازې یو تن ټپي شوی پولیس ورول شوی دی او روختي حالات له خطر وتلې وو. د اسداباد اکثرو اوسیدونکو د جګړې ننداره کوله او هرڅه په خپل ستر ګولیدل چې یو تن داسې کیسه کوي.
زمانم زو رحمان د اسداباد خر اوسیدونکو تقریبا 3:30 بجې وي چې یو دم د اسداباد خر مخامخ د مروري ساحه ده. د اسداباد خر امنیتي پوسټ دي چې دوه پوسټ دي په دغه پر سر کې جوړ کړي چې لا اوس هم سرک کار وته روان دي. جنگ ونخته لومړی شروع په راکټونو باندې وشول چې یو څو راکټونه په پوسټو باندې فایر کړل او دا غي نور صاحب د وړوډ زوغټ دزو جګړه شروع شول. تقریبا چې 2 ساعته دوام وکړه. ما خام نه وخت فورې چې کله جنگ قرارېده دا ټیم کې پوسټو ور وخت او لمبي او لوبي پورتاسمن ته وختل.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یاد نخدې پاړه څنګه دی ویلي. سریکوهی سیما په ستراتیژیک لحاظ په دې ډیره مهمه ده چې له نورو لوړ پرته ده او بل دا چې مرکز اسداباد ته تری د پیکا او نور وسلو مرمۍ را رسیږي. د پوسټو جوړې دوړان دي به همیشه وسلوال مخالفینو له همدی زینو په مرکز بریدو نه کول چې لامل یې زیاتو کسانو ته مرګ جوړ رسیدلې و.
ل جګړو په د جګړو د مخنیوي هڅو ته مخه کړو. په شمال کې د پامیر وسو وسون قومندانۍ خپل فعالیت پیل کړ. ل مزار شریفه مجيب الرحمن حبيب سي
د پامیر وسو وسون قومندانۍ په شمازون کې د پولیسو د فعالیتونو د همغږي کول او د امنیت د ټینګښت په مقصد خپل فعالیت د افغانستان په شمال کې پیل کړ. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د یادې قومندانۍ درمنځ کې دوه اساسي هدف دا دی تر څو په شمازون کې د پولیسو ځواکونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي او د بلخ، سرپل، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو د پولیسو د هدایت د یو مرکز په توګه عمل وکړي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو عمومي مشر لوی پاسوال جنرال سالم احساس بلخ ولایت کې رسنیو ته په خبرو کې وویل چې د یاد قومندانۍ مقر به په بلخ ولایت کې وي او له همدې ځایه به د شمالسون د ټولو ولایتونو د پولیسو فعالیتونه به کنټرول او هدایت کوي. هغه د پامیر او وسو او ومزون د پولیسو قومندانۍ د رامنځته کېدو اساسي هدف داسې په ګوته کړ.
هدف از ایجاد یعنی زونها البته به خاطر
د یادو زونونو څخه د رامنځته کېدو هدف د پولیسو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کېدل دی. همدارنګه په موقع اجراعات او د امنیتي ځواکونو څخه ښه حمایت او ملاتړ دی، او همدارنګه د خلکو لپاره د خدمت کوسری هدف دی چې وکولی شي په ښه توګه د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. په عین وخت کې بیا د بلخ سرپرست والي وایي چې د شمازون د پولیسو ترمنځ د همکارۍ روحیه نه ده موجوده او د ځواکونه د نظامي او لوجستیکي تجهیزاتو له کموالي سره مخ دي. د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور وایي چې د یادې قوماندانۍ په رامنځته کېدو سره به د سون د پولیسو فعالیتونه همغږي شي او ورسره به د امنیت د ټینګښت او ثبات په برخه کې هم د قوماندانۍ لوی نقش ولوبوي. د بلخ سرپرست په شمازون کې د پولیسو ځواکونو د نظامي او لوجستیکي تجهیزاتو د کموالي په اړه داسې وویل:
مشکلات
به وي، شاید د لوجستیک مشکلات به هم وي، خو په هر حال یو ډول ستونزه موجوده ده چې په ګڼ شمېر شمالي ولایتونو کې د پولیسو د فعالیتونو ترمنځ نه همغږي رامنځته کړې او ستونزې یې راولاړې کړي دي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې ټول هیواد کې د ملي پولیسو د فعالیتونو د همغږي کولو په مقصد د افغانستان په سطحه د پولیسو د همغږۍ اته لوی زونونه د کورنیو چارو د وزیر د غوښتنې او د ولسمشرۍ د ماڼۍ د منظورۍ پر اساس رامنځته شوي دي. مجیب رحمان حبیب زی، آزادۍ راډیو، مزار شریف.
د پکتیا والی په یو ولسی غونډه کې خلکو ته خبرو پر مهال وویل چې د پکتیا په اداره کې د اصلاحاتو په هدف به جدي ګامونه پورته کړي، خو والی په ورته وخت کې له خلکو د مرستو غوښتنه وکړه. داود تپان لګردي سره راپور لري.
د پکتیا والی نصرت الله ارسلاب د بانفوزه خلکو او وکیلانو څخه غوښتنه وکړه د هغو چارواکو سفارش ونه کړي چې په فساد ککړ ودلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي وي. د وویل د پکتیا په اداره کې د اصلاحاتو لپاره به ګړندي ګامونه پورته کوي، او هغه چارواکي چې د مرکز او ولسوالۍ په کچه په فساد کې ښکېل دي ډېر ژر به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
نور دین وروسته زه د اوس نه د سټیج د لارې اعلان کوم چې هر هغه چارواکي کاغه وړکی او کغټی کپ ولسوالی کی او کپ ریاست کی دلته کپ فساد باندې تورن شو څنګه سیمه سره مواله تمہاری دکیږي خو تاسو نه غوښتنه ده چې جاوې سفارښت نه راځي.
نموړی د پکتیا له بانفوزه اشخاص ولایتي شورا او پارلمان له وکیلانو څخه وغوښتل چې د اصلاحاتو پر واستو کې د دم لاټړ وکړي، او دا غو کسانو او اشخاص تر شا و نه دريږي چې د اداري فساد په تور عدلی او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي وي.
وختره مه هم د ولایتي شورا نه هم د محترم سناتور صاحبان نه هم د ولس د غوړ نه چې هر هغه کس سره مواله تزي دغه به تاسو سفارښت نه کوي بریځ کې دغه چې زه یقیني یم چې هغه سم لاټړ لري او بیا راځي. موږ یو مثال د معرفت لرو چې په هغه کې موږ نه کسان سره مواله ته معرفي کړو. اوس د قوم ډیر مشران خلک ماته راځي چې دا بیرته باید خلاص کړی شي. دغه شک نشته چې د پښتنو یو نه یو منطقه ده، موږ د مشرانو خبره باید وو، دا مخته باید وګورو. قدرتګ نه مخکې باید په دې باندې هم سوچ وکړل شي دا چا سفارښت وو په دې کې واقعا دا بدی ارزي کی کنه ارزي کی.
په یاد ولسی غونډه کې چې پکتیا والی د خلکو شته ستونزې واورې د داشمنه هم وکړه چې د خلکو ستونزو ته د رسیدو لپاره به د مرکز په مرسته دلته د لوی پروژو تطبیق او په اداره کې د اصلاحاتو لپاره ګړندي ګامونه واخلي. د غونډې یو بل ګډونوال او د ولایتي شورا وکیل ډاکټر الامیر بارمزوی د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د خبرو ملاتړ وکړ، او له خلکو څخه غوښتنه وکړه چې په فساد ککړ چارواکو ملاتړ نکړي.
ولی کوم معلومات چې موږ لرو هغه څوک چې دلته په ډیر په فساد ککړ دي یا داس کارونه کوي چې د دولت د خلکو ترمنځ واټن پیدا کړی دا تر شای وکیل صاحبان ویلور دي یا به نفوذ خلک شاته ویلور دي په فساد ککړ خلک بو ترن ولی محاکمه ته وړاندې کیږي. مونږ هم ملاتړ یو، کلک ملاتړ ته نه کوو، په څنګ کې ورسره یو، او غوښتنه مو ده چې هغه څوک چې په فساد ککړ دي به ترن ولی محاکمه ته وړاندې شي. هغه څوک چې په فساد ککړ خو کې ولور دي یا کومکونه ورسره کوي غا به دي شوش.
دا هم ویل چې په اداره کې اصلاحات یوازې په یو یا دوه کسو نه شي راتلای، په خبره په کار دي چې د پکتیا ولسونه د خپل با احساس او پاکو چارواکو تر شا ودرېږي. او همدا ډول یو قومي مشر جنت خان منګل هم د والی د خبرو د ملاتړ ترڅنګ وویل:
هغه نظر چې خپل غونډه کې والی صاحب وي چې مو هیله ده چې زه به نور د اداري پسند ککړ خلک نیسم، محکمو ته به ماری کوم، او د باید مشرون دی غو نه ملاتړ ونه کی. موږ د والی صاحب نظر بالکل ټیکی ټیکی تایید او ملاتړ
د زیات کړه. د تغیرات راوستو په خاطر په کار د چولسونه د والی تر شا ودرېږي، او له مرکز څخه په شریکه غوښتنه وکړي چې پکتیا ته توجه زیات کړي. والی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د پکتیا ځینې وکیلان، قومي مخور او مدني فعالان په اداره کې د اصلاحاتو نه راتلو او فساد زیاتېدو په تور په پرلپسې ډول په ولایتي چارواکو تورونه پورې کوي.
د دا افغان بی سیم شرکت لاری ازادي رډو تاسو ته څور رسیدل اسمي سونه حمید الله وطنوال د ورزګان له چوري ولسوالي لیکي له ولسمه شهيله کوم چې د جنگونو مخاوني سي زکه پر یخني کې به ملکيان چرته جي مینوال د هلمند مارجي لیکي کمارجه سقوط وکړي نو جګړه لشکرګا ته ولاړه که سنگین سقوط وکړي نو هلمند سقوط وکړ او کریم د غزنی له مقوره لیکي په هلمند او نور سیمو کې ناامني د حکومت د کمزوري پالیسي نتیجه ده خو فیض الله له ورزګان لیکي د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره امنیتي وضعیت په افغانستان کې خراب شوی دی دوی بچی او دیش تخکی شوی لند خبرونه لفرشته جلال زیزخ
ده روسیه او افغانستان د قانون د حکومت ګړو ځواکونو په تازه عملیاتو کې څه باندې 600 تن اپیم نیولې دي بریتانیا هلمند ته اضافي ځواکونه استولې دي رپورټونه وايي چې د بریتانیا حکومت د پریکړه ځکه کړې ده چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ د زیاتو برخو د سقوط خبر ورکړ شوی وو دغه خبر نور جزئیات په ورسته واوري د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په آذربایجان کې د یو د هیواد ولسمشر او نورو لوړ چارواکو سره به د افغانستان او آذربایجان د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې د ارګ مطبوعاتي دفتر وایي چې جمهور رئیس غنی بنن د آذربایجان له چارواکو سره د همکاري یو لړ قراردادونه هم لاسلیک کړي خو په اړه یې نور جزئیات نه دی ورکړ شوی ولسمشر غنی نن بیرته افغانستان ته ستنیږي امریکای پوځي بوبرګ جال بچي په افغانستان کې لخپلې پوسټې وتلې او ډېر مودله طالبانو سره سیرونن په شمالي کارولینا کې د پوځ محکمې ته ودرول سي د امریکا د پوځ په وینا بوبرګ جال بچي 15 کالې د طالبانو په برمته کې تیر کړل ل امریکا د امریکا له پوځي خدمت د تیشتي او د دشمن په وړاندې د ناوړه چلند په تور محاکمه کیږي د ایران د بارنوی چارو وزارت ویلي د سیمه ایزو لانجو د حل لپاره غواړي چې خپل رقیب هیواد سعودي عربستان سره مخامخ خبري وکړي ایران او سعودي عربستان په سوریه عراق او یمن کې روانو بحرانونو په اثبات مخالف دریځونه لري او له بحرانه تر لبنانه مخالفتونه څرګند دي د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به د سعودي عربستان نوې سفیر په تهران کې په کار پیل وکړي او په نوې ډیلی کې نن یو الوتکه لایو دیواله سره ولګیدا او وری واخیست چې لښته لږه لاستن پکې وژل سوي دي د هند امنیتي ځواکونو ویاند ویلي چې د الوتکه د هند د سرحدي ځواکونو و چې د دې هیواد په ختیځ کې درانچې شرط تله د الوتکې د سقوط دلیل لا نه دی څرګند
اوس هم اقتصادي خبرونه
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخاوري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې د ولسمشر سفر آذربایجان ته اقتصادي اهمیت لري د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل ولسمشر غواړي چې افغانستان د مرکزی او جنوبي اسیا د وصل نقطه وګرځوي
د دې سفر مخه اقتصادي همکاري دی په منطقه کې او د منطقې د هیوادونو نخلول دی او د بل سره او د آذربایجان او د ترکی سرمایدارانو تشویقول دي چې په افغانستان کې باید سرمایه‌ګذاري وکړي
د شغل لوکوزی په خبره ولسمشر به د خپل سفر په ترڅ کې د آذربایجان سوداګر او پانګوال وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په هیواد کې د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې د موجوده ستونزو د حل لپاره یو نوی ستراتیژي جوړه کړې ده د دغه وزارت ویان مسافر حقوقندي ازادي رادیو ویل چې د دغه 15 کلنی ستراتیژي په عمل کولو سره به د ترانسپورت ترانزیت انرژي او د ځمکې د ویش په برخه کې پرتی ستونزي حل شي شغل حقوقندي زیاته کړه چې دوی به د سوداګرۍ د نړیوال سازمان لغړو هیوادونو سره د افغانستان د ترانزیت په برخه کې یو شمیر تړونونه هم لاسلیک کړي د افغانستان د کرنی وزارت مسولین وایي چې په میدان وردګ ولایت کې یو سل دیش تنه د غنمو اصلاح شوی تخمونه بزګرته ویشلې دي د دغه وزارت د اطلاعات او عوام اړیکو مسول محمد اسماعیل سباون ازادي رادیو ویل چې دغه اصلاح شوی تخمونه د پسرلنی او هم د منی موسم لپاره دي د شاغلی سباون په خبره دغه اصلاح شوی تخمونه په ویشلو سره به د دې ولایت د غنمو په حاصلات کې د پام وړ ډیروالی راشي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعار سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر اته شپږ افغاني 15 پوله یو یورو 3 افغاني او 8 پوله یو انګلیسي پوند 3 افغاني او 8 پوله یو سعودي ریال 13 افغاني زر ایراني تومان 13 افغاني او 15 پوله او زر پاکستاني کلدارش 515 افغاني
له سباون کاکړه په مننه چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. وړاندې ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص چپ شوی پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې اجمل تورمن د انصاف په لټه کې پروګرام وړاندې کوي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبل او یغې په سیور شبل او یغې په سیور شامدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یو سر نه وښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویډیو کې وایي ازر کې ان شاء الله مونږ جلګونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. د دې بیا هم زه اجمل تورمن د انصاف په لټه کې د وی بل خبرونه په وړاندې کول سره ستاسو په چوپړ کې دوستانو دا ونې مو د یو داسې اوریدونکو ستونزه راخستی رچې د ګټې په هدف یو شرکت پرانیستو، خو اوس غواړي چې دغه شرکت وتړي. نو د خپل شرکت پر تړلو کې لڅ ستوندو سره مخ ده.
زما نوم داوود دی، انجنیر داوود. زما مشکل د لغو د پاره دی، د شرکت لغو. خو غواړم چې اخر مکتوب دی چې لغوه کیږي. زما هدف یوازې دا لغوه دی چې لغوه خلاص شي او مکتوب واخلم. دا 15 کال دی چې دا د پاره سرګردان هم زما او رازم زما کار نه کیږي، دوی نه کوي، اجرات نه کوي. دا خو شرکت ما د ګټه د پاره د کار کولو د پاره ما تاسیس وکړه، او ما چې وکتل چې دا ګټه نه شو او تاوان موږ ته ورسول، د دې لپاره زه لغوه غواړم چې د شرکت کامل لغوه شي او مکتوب واخلم. زموږ شرکت په یو دوه دولتي ارګان کې ثبت و، پروژه نیول ډېر سخت و، سرمایه غواړي او زموږ سرمایه کم و، ځکه زما په توانایي کې نه و. یو کال ما موږ فعالیت وکړه او ما چې وکتل چې دا زموږ لپاره تاوان دی، د دې لپاره زما تصمیم دا و چې د شرکت بند کړم. درې لک یا څلور لک افغانۍ زموږ تاوان و. زما اول کار خو په آیستاب دا چې جواز ورکړي، اول خو هلته زموږ کار بند و، بیا د هغه نه ما مکتوب واخیست، بیا ګمرک کې د پلچرخې په لار کې دی، هغه مالیه دندگان مرکزی دفتر هلته دی په ګمرک کې. کارونه ما خلاص کړه او بیرته د سند ما راول، هلته مې وی 15 شپږ میاشت هلته کار زما کار بند و. بیا هملته څلور کال زما دوسیه ورک شو، هلته دلته یو بخش دلته انتقال شو، د مالیه دندگان یو بخش دلته انتقال سو کری هم کونه کی دلته انتقال سو دی، تا دوه کال کیږي چې دلته انتقال سو دی. دا مالیه دندگان دی یو بخش دلته دی، اوس کار دلته باندې او اخر دوسیه وروکو سالور کال وروکو او یو کال مخکې چې دا پیدا سو په آرشیف کې وو. اوس زه غواړم چې دا شرکت به لغوه شي او یو آخرین مرحله دا ده چې یو مکتوب لیکي چې دا مکتوب کې لیکل شوی دی چې دا شرکت کار خلاص دی بندي. زه غواړم چې هغه آخرین مکتوب واخلم چې دا لیکي و لیکي چې دا شرکت کار خلاص دی لغوه دی.
د انصاف پلټکه
د انجینر داوود ستونزه مو د مالیه وزارت د اوایدو د عمومي رئیس مجیب شیرزاد مخه ته کی خوده. خغلی شیرزاد په اړه وویل
د شرکتونو د لغوي پرتبات باید وایم چې موږ د شرکتونو د لغوي په اساس هیڅ مشکل نه لرو، په هغه صورت کې چې د شرکت ټول مالیاتي دوین تصفیه شي وي. ولی یو مشکل چې لرو هغه دا دی چې د وزیرانو شورا د تصمیم یا تصویب په اساس مالیاتي اداره اوس فعلا نشي کولای چې حسابات بانکي د شرکتونو مستقیما چک کړي. په لهذا هغه شرکتونه چې انحلال غواړي او دا شرکتونه د تجارت د صحنې نه خارجيږي، بیا وروسته موږ نشو کولای چې دا شرکتونه بررسی کړو. په لهذا مالیاتي اداره ویریږي چې د دولت عواید دوی سره پاتې نشي او دوی ځینې عواید یا پروژې چې لري هغه کتمان نه کړي. په لهذا موږ درخواست کړی د افغانستان سترې محکمې ته چې په هغه صورت کې چې یو شرکت لغوه کیږي موږ ته اجازه راکړي چې د هغه بانکي حسابات او صورت حساب بانکي موږ چک کړو. او وروسته مالیاتی دیونی تصفیه کو او لغوی ته ولیګو. په هغه صورت کې چې دغه شرکت وشي کولای چې په دعوه طلبانه توګه ټول بانکی حسابونه چې په ټول خصوصي او دولتي بانکونو کې لري په صورت حساب مونږ ته راوړي او مونږ یې چک کو، نو هیڅ مشکل په مالیاتی اداره کې وجود نه لري. انشاءالله د دې په اسره وخت حسابونه تصفیه او لغوی ته لیږل.
شرکت سب دغه ورور وایي چې څلور کاله د دوی اسناد په آرشیف کې ورکول، څنګه کېدلی شي چې اسناد په یو دولتي دفتر کې هغه هم په آرشیف کې څلور کاله ورک وي او خلکو ته دومره لویه ستونزه جوړه شي؟
زه فکر نه کوم چې اسنادونه زمونږ په آرشیف کې ورک شي. دا اولین واقعه ده چې زه اورم چې زمونږ په آرشیف کې یو اسناد ورک کیږي، ځکه د دې ورور اسنادونه چې دي جواز لري سره یې او پخوانی فایلونه کافي هم د سره وي، نو په هغه صورت کې زمونږ په آرشیف کې اسناد نه ورکیږي. که دا ورور مراجعه وکړي مونږ ته مونږ به دا موضوع څېړنه وکړو. زه چې څومره پوهېږم د شرکتونو د لغوی موضوع چې ځنډېدلی، صرف او صرف یوازینی موضوع هماغه چک د حسابات بانکي د شرکتونو و. که دا موضوع حل شي مونږ زره دغه ټول شرکتونه چې د لغوی دپاره مونږ سره باقي پاتې دي دوی کارونه خلاصوو او دوی مالیاتي دویون تصفیه کوو.
که دغه ورور شیرزاد صاحب تاسو ته مراجعه وکړي د دوی د ستونزو داوري برخه کې، آیا څه کولی شئ تاسو؟
مونږ دا همکاري کوو چې لکه مخکې چې ما وویل چې که چېرته ټول بانکي حسابونه صورت حساب بانکي دی مونږ ته راوړي، نو په اسره وخت کې په ظرف د درې څلور ورځو کې د حسابونه مونږ تشکیل کوو او د دې کار خلاصوو. دوی کولی شي چې نن هم مونږ ته راشي، دوی کولی شي سبا مونږ ته راشي، خو دغه یو شرط دی چې ما مخکې وویل چې مونږ صورت حساب بانکي دی ټول چک کوو. چې نه تنها دې ورور سره همکاري من حیث د یو اداره چې خلک راضي او مونږ ته مالیات ورکوي، مونږ کاري پروسیجر رونه ډیر زیات ساده کړی دي او مونږ دوی سره همکاري او تاسو شو شو کولای شي یو خانه تجارت ته سہولت ایجاد کو، خلکو ته سہولت ایجاد کو او د بل خانه د دولت اواید په صحیح توګه ټول کو. نو ټول اواید مامورین دوی سره همیشه همکار دي. هر وخت مشکل په صورت کې دوی کولای شي ریاست عمومي اواید طرف تماس کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه امدی کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم. کوتي
ازری په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله مونږه ژوندونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا واد انصاف پلټکه د دې ونې خبرونه تر بلې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم. ورس مو نیک مرغه. خو پتلو تلو کې د موږ د اړي کشمیره هم په یاد ساتي 0992390
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. د روغتیا او سوکالی په هیله مو د دیونی راغلي پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي. د ځل د خبرونه په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورزو چې د شونی او روزنی په برخه کې لري. ډیر اوریدونکو البته د هیواد لبیلابیل ولایتونو څخه پیغامونه پریښي او وایي چې په سیمو کې شونځي یا نسته او یا هم هغه سي کیفیت او امکانات نه لري چې وکولای شي د کوونکو په سمه او سلامتو غوروزي. ځینې د شونکو له ناسمې شونې څخه شکایت لري، ځینې د شونکو د معاشونو څخه شکایت لري. خدای چې د پوهنې وزارت مسؤلین دغه ستونزې څومره مني هغه به لږ وروسته واورو، خو لومړی به د بیلګې په ډول ستاسو دوستانو پیغامونه ته ورسو، وروسته به نورې ستونزې هم راواخلو. لومړی یو اوریدونکی له کندهار څخه لرو.
السلام علیکم. عبدالناصر مزنی د کندهار ولایت تنیش ولسوالۍ څخه. زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د تنیش ولسوالۍ کې پاملرنه وکړي. ځوانان ټول به سواده دي، دا وسنۍ نسل دا کوچنیان چې دي دا ټول به سواده غټیږي. زموږ مکتب نه دی پال او بل د بیلابیل ستونزو سره مخامخ یو. زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا هیله ده چې نشو لسالې ته څه پاملرنه وکړي. دوه په امنیت کې ولسوالۍ ده، مګر بیا هم په دې مکتب نه دی پال. مکتب خو ستا خو دا دی چې پال سوی نه دی. د ځوانانو ټول دغه سواده غټوله دلته په نشو لسالۍ کې چې چا مکتب ویلي
یعنی شپږ سمه مکتب ویلې دی دا خپل نوم منیا کزده او هغه دغه سوي دي ما ته خپل چې ځوان ما پښتنه سو وکړل مالته مکتب ویلې دی ویلې سن نجزده برای ویلې ول ما مکتب ویلې خو چې کله به ما مکتب ته به زه ورلم ول ما چې به دغه معلم به راته رالی یو څو خبرې به راته وکړلې نور به راته ووتلې په خپلو چاو به ناستو نو موږ ته هېڅ نه ویله چې تاسې ادا وکړئ ادا وکړئ موږ دغه سنې بس خپلې بعضی به مو کولی نو که چېرې داسې نیم معلمان وي چې هغه سم معلمان یو شلو سالۍ ته راواستئ دغه مکتب فعاله کړي دغه زموږ ځوانان به هم کېدای شي چې سواداره شي او دغه راتلونکی نسل شي نو دغه به مو خدای پاک راسواداره کړي او که دا داسې نی غټ شي نو باره چې دغه ځوانان دغه اوس ماشومان چې دا چې دغسې نی غټ شي باره چې نو په هر کلم نه چې لاس پورې کړي باره نو هېواد دغه د لاس ورانېږي که چېرې دې سواداره شي نو به هېڅکله د هېواد په تاوان ستم هم ځکه په ګټه په تمام ستا لاس امان شوه
د هلمند ولایت ډاکټر محمد افغان خبرې کوم د مرزیه په ولسوالۍ کې وروره شاوندۍ ټوله تړل شوي دي اوس بدل شوي دي وروره مکتب شاګردان دونه درس تعلیم ته نشي تللی خو موږ د دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې زموږ په ساحه کې مکتبونه پرانیستي چې شاګردانو به تعلیمه څخه پاته نشي د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم وسلام د الفرد ولسوالۍ څخه داش سره خبر کوم یو معلم ما دا الفه پولیسوالی کې د قوس معاش راغله متدینو مدیر او سرمالین د هر مالین څخه د درځ سو غنی وګرځولې زما پیغام د ریاست معرب او وزیر معاش ته راځي چې دا ولې دومره بے بساتی دا ولې دومره ظلم روان دي چا ته عرض کو چا ته خو شکایت کو موږ نه څنګه وکړو بیا نه څه یو خو دلته د مجیز د ولسوالۍ او د معلمینو لخوا نه ده زمونږ ښکاره روانې چې د هر معلم څخه دوه درسه د قاض میاشت کې معاش وګرځو وسلام
وره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سردار ولی شنوارم د حکیمې ولسوالۍ نه تاسو په تماس کې دا سو تقریبا یو میاشت سره د حکیمې ولسوالۍ کې زمونږ مکتبونه تلل شوي دي او پسنګ کې مکتب پسنګ کې د ورسره ولسوالۍ دا اویز جدي ګام چې د حکومت په دې با اړه د پورته کړي و دي حکومت سره څنګه ملاو دی کو نو په دې موضوع ته موږ ډېر رسول سره موږ خبره شریکه کړې ده حکومت ته په دې باندې سن دي وی دي هله کو دا سره راځو چې زموږ دغه پیغام د ستاسو د ازادۍ درادو طرفه غوډه نړۍ ته نشر کړي والسلام پر سلام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکون ته سلامونه وایم محمد عارف وفای يم لکامل څخه می اړی کني ودی دا چې د معلمانو په حق کې هیڅ کوم بدلون نه راځي د دې معلمانو د غماش به هیڅ کم دی او په دې باندې د معلمانو هیڅ گزاره نه کیږي تاسو ته مې فکر وکړ چې د معلم مثال وزره د افغاني معاش د غماش وخلی دا کور کې ماشومان ته جامې کې لباس کې ډوډۍ کې چې شي کې وزما خپل فعل زما کوټي غوړي درې زلي غوړولي دومره وخت لرم چې زما کوټه خپل جوړ کړم نو زما چارواکو نه ته احترامانه خوښ دار چې کوم یو څو ګروپ راولي کې او د نږدې نه دغه تارنه او دغه خلکو سره یو حکومت وکړي وسلام با احترام مخه مخه شي
السلام علیکم زه سم احمد کندهار شهر لسمینه یو سیدن کوم لمړی ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم دا غوښتنه لرم د ریاستي معرفت څخه چې د کندهار ولایت د لسمین له شهر د لسمین ایه د سیدابات او د لیسې ځینې مامورین د شاګردانو څخه په یو نامه او بل نامه پیسې اخلي او یا ورته وایي چې دا شی به خماخار او یا لکه شمسی اندار یا به دایره رنګ یا به کچردانی راوړي کنه محرموم دي کنه راوړي د ریاست څخه دا غوښتنه لرم چې دا کار په جدي بند کړي وسلام
نورستان ولایت نن تاسو را تماس کیما ته خوښینې سره ته تیر او دیالوس کډونو نن تر اوسه په نورستان کې انجنونو تعلیمي وضعیت خراب حالات سره مخامخ دي د مکتبونو ودانه او تعمیراتو نشټون لامل اکثریت انجن خپل زده کړي په پاکستان کې مختوري د معرفت وزارت چارواکو نه هله کوي چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي تر څو خويندې او هلکان درونه په خمیار فارغ شي او په خمیار تورن ته خدمت وکړي وسلام دې ته احترام
عمر بس روزدان د ولایت گیزاو ولسوالۍ څخه د هله کو زه احسان الله احسان کې روزدان د ولایت گیزاو ولسوالۍ د تعلیم تربیه کچه پر مخته شي پر حالت رسیدل د مړ د وړو مقامات څخه د ویل لروچ په دغه اصلي تفتیش وکي معلومات وکي دا د گیزاو ولسوالۍ
شاگردان ګرځ د بشواده پاتې دي سل فصل کې فصل کې نیو فساد بشواده دي لاس فساد هیڅ غټورګي تورځي برتراځي.
بله دوستانو ستاسو ګلیم واوریدلې، البته نور اوریدونکو هم تقریبا ورته شکایتونه کړي دي، خو د دې لپاره چې نور موضوعاتو ته هم ځای پاتې سي هم دومره مور واخستل. دوستانو د پوهنې وزارت چارواکي هم تر ډیره دغه ستونزې مني او دلیل یې په هیواد کې ناامني او د بودجې کموالی یادوي. شاید تاسو به هم خبر یاست چې د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې کچې د لوړولو په هدف یو ملي پروګرام پیل کړی چې مالی مرسته نړیوال بانک ورکوي. دا پروګرام هم د تاسو د ویل سو ستونزو د حواري لپاره په پام کې نیول سوی وقو. اوس په وګورو چې دغه پروګرام تر اوسه د دې ستونزو د حواري لپاره کوم لاسته راوړنې لرلې دي. دا او څو نورې پوښتنې زموږ همکار رحمت الله افغان د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام د مرستیال ډاکټر امیر محمد څخه کړې دي، په ګډه به وورو.
او د پوهنې د کچې د لوړولو ملي پروګرام څه ده؟ د 2003 کال کې شروع شوی ده او دا د بانک جهاني مرسته باندې مختزي.
تاسو معلومات څه ښایي په ټول هیواد کې څومره خوندې تعمیر نه لري؟
تقریبا د وزره مکاتب په شاوخوا کې یا مکتب نه لري یا تروا یا د بندریوال یا دیواله هاته نه لري یا مثلا بعض نور کمبوتیا او نیمګړتیا لري د وزره شاوخوا کې.
او نړیوال بانک او همدارنګ نړیوال ټولنې تر اوسه په دې برخه کې تاسو څومره پیسې مرسته کړي ده؟
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 500 میلیون ډالر کومک.
او په کومو برخو کې تاسو لګولې دغه پیسې؟
درې برخې لرو. اول د مکتب جوړول دي، او د یو وجوه مالی ده د مکاتبو د لابراتوارو او ضروري موادو د ممبد درسي لپاره هغه بخش کې دي، او بل د تربیه باندې بخش کې ده، او بل نور چې ده د مکتب د مکاتبو د نظارت او د منیجمنت بخش ده چې بعض کسان موږ ته بخش کې نیولې دي، هغه بخشو کې دوی کار کوي.
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره ښوونځي تعمیرونه جوړ شوي دي؟
تعمیرونه چې تقریبا د 1200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوي دي د مکاتب لپاره.
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګریوان دي څه دي؟ باید څه وشي چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچې لوړ شي؟
تقریبا عمده ستونزې د امنیتي ستونزې دي چې اکثره ځای کې امنیت سم نشته ده. اکثره ځایو کې مکتبونه چې دي مثلا د بودیجې د کمبود له وجې نه موږ نسو کولای راځي مکتبونه په ډېر نږدې منطقو کې هر کلي ته جوړ کړو. دا بله ستونزه ده، یعنې لږ فاصله ډېره ده چې دا خپل شاګردان د لرې فاصلو ته د لرې فاصلو نه راځي، او مکتب ته چې دا بیا خصوصا په جنکیانو باندې ډېر زیات تاثیر اچوي. لرې فاصلو کې نسو کولای شي لاړ شي او مکتب ته. دا بل مناطقو کې چې لرې لرې ساحې دي په کیفیت سره معلم ورته مهیا کړو. دا بل ستونزه ده. نو نور داسې هغه ستونزې دي چې هغه موږ کولای شو چې په مرور د زمان سره یې حل کړو. داسې عمده ستونزې همدغه د فاصلې لرېوالی ده او د امنیت مشکله.
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستیال امیر محمد و چې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږیده، وایي دوی لا هم د دې ستونزې د حواري لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. په دې هیله چې ورز دغه ستونزه چې یو له ډیرو اساسي اړتیاو څخه ده او د هیواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول حواري سي. البته مخکې تر دې چې نور پیغامونه ته ورسو، یو لاند وړاندیز لرم. هغه د چې کوم په خپل هم د پوهنې په څیر اساسي موضوعاتو په برخه کې خپل هم له حکومت سره لاس یو کړو او د خپل ماشومانو د ښوونې او روزنې برخې ته ډیره توجه وکړو. هغه ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو، او که په یوه سیمه کې ښوونځي وي هم نو لازم ده چې زده کوونکي وهڅوي چې له هر ډول شرایطو څخه ولو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي. نو هم به مو د خپل ماشومانو او هم د هیواد راتلونکي ته لوی خدمت کړوي. په همدې هیله نورو پیغامونو ته ورځو چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي.
سلام علیکم، زمانم بدر خان د کټواز یم. کټواز نه خبرې کوم، جانخین ولسوالی نه. ادم دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته سکر احتیاط وطن جوړی یا تاسو د وطن غمی یا تاسو د ملت غمی یا تاسو د وطن د بچیانو غمی او احتیاط ځان رئیس جمهور بولی د دې ځان د دې وطن سرنويش بولی. نو وروره وطن جوړ کا. دوه کار دی، په دوه کارو کې یو کار وکړه د مخت قبول ده یا امنیت راوله.
خواري دي نه مزدوري دي نه للوګي دي مرسو خو یو 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 امنیت راول بس دې مخ قبول ده او که امنیت نشه راوستای ورور یو یو خواري خلکو ته پیدا کا خلکو ته غریبانان دي خلکو ته خواري مزدوري پیدا کا امنیت مرا ولې خبره نه ده په دغه امنیتی کې بیم دغه یو خواري مزدوري یو روزګار به خلک وکي او که بیا امنیت راوستای شي روزګار دي نه دغه دوه کارو دي یو کار وکه بس نو رښتیا ته رئیس جمهور دی او بل دی امنیت په باره کې کرکتیا ته امنیت راولې وروره رئیس جمهور ته دې ما دا پیغام ده نو ته په کلیو په بانډو پولیس واقعي کې مالی پولیس زیات کا چې مالی پولیس نه یې شي چې آر څومره قدرت دی او کې نه امنیت راوستای شي نه دا تر قدرت تیره خبره ده چې په آر کلی کې دې مالی پولیس جوړ کو په هغه علاقه کې امنیت ته په هغه علاقه کې خیر ده نو که دغه دې ما سوال قبلیږي یا رښتیا ته اورې وروره دغه مالی پولیس په هر کلی په هره ولسوالۍ کې جوړ کړي انشاءالله او رحمان چې الله ته بیا امنیت یې دغه دې ما پیغام ده والسلام خدای په امان.
ما پیغام دا دی چې اشرف غنی باید د افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سختي وکړي او باید افغانستان په ادارو کې باید خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او دې کار وړتیا ولري او باید رشوتو او د غلاو مخه ونیسي. دا پیغام دی د کندهار څخه ما تاسو ته پېښوم.
السلام علیکم خادم مرزن فراوله تاسو سلامونه مې کېږي ازادي راډیو کارکونکي اوریدونکو مې دا ازما نظر د تاتي پروژې په اړه دی ډېر پر یو ډېر پرځای اقدام دی چې دا تاتي پروژې لاسټیک کو سودا به شروع شي افغانستان د لایې وتی دی د ترکمن هند او پاکستان ته مګر یو خبره ست دی او د امنیت اندیشمن یم زما له نظر دا به تر سره نشي دا پروژې ولی طالبان دې په سوډل وو ویشل سهارې به خپل د مادي مشکلات زلاري ما ته پیسې نه را کړې بوله ما ته ویني را کړې زم دا وره دي مخنیوي وسی څو وخت د روسانو په وخت هغه نن بیا د پروژه په لسه یو د پیپر کښه وځ د کمی وادو په پونه یار سړی خپل په مخ باندې وښول یار سړی خپل په ګټه باندې دا وسن په خاطر خرج کړو یو ډول دا بم زم غره کم سر ته ونه رسیدل که سر ته ورسید د افغانانو لپاره به ډیر یو یو د خوش خبري خبري ولې ډیر افغانان بل څه کار څه په دې کې مصروف شي دا مې نظر ده نشم کوی. السلام علیکم.
السلام علیکم زه کندهار څخه مختار احمد خبر کوم. د کندهار په شهر کې په داخل د شهر کې کوریچی منګیان او لوش په خیر ستانه او چاتریال اساس څخه دي خاصه چې دا د شهر څخه وباسي مننه تشکر.
زه اسمت افغان د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ زه مشتن د کلت زحمت کوم ته هیل کوم محترم اشرف غنی څخه زموږ سره ورته زموږ سره خراب دي او زموږ د کلی بندونو جه خراب دي او زموږ د کلی بندونو د وطن بندونو سره خراب دي. اشرف غنی صاحب دا برابر کې نو سره هم بس وي. خو سلام.
وعلیکم السلام محترم دوست ستا پیغام مدد خبر کړ هله منیم چې اړوند مسولین اوریدلې وي په دې سره مو د نن ورځې د خبرونې وختم پاتې ورسید. د خبرونې په پای شي بو د پیغام سپټون کې د سکه شمیرې درته اعلان وو د سرویل کې او د خپل سیمې ستونزې را سره شریک کړي چې مسولینو ته ورسو. د نورو تماسونو په هله مو تربیا پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0020221124115. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زمجنون د مینه
دے منظر کے سنگ خکار اگورا تماتا زمان ہنر دے ہنر کے سنگتہ